ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته د افغانستان میشته ټولنه وایي چې سبا پنځشنبه به څلور پنځوس تنه ټپي او ناروغ افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي. د دې ټولنې ویان بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د هغه ماشومان دي چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. دا ماشومان د سولې د کلي په نوم د خیریه بنسټ په مرسته جرمني ته بیول کیږي او هلته به یې د شپږو میاشتو په ترڅ کې وړیا درملنه وشي. په دې اړه نور تفصیل وروسته راځي. ناروی په افغانستان کې لزیانګالو خلکو سره د 8 میلیون نارویجی کورونو چې شاوخوا وسوه 2.3 امریکایي ډالر کې ګمرسته کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون په یو ټویټ کې وویل چې د ژوند ژغورنې لپاره دا بیړنۍ مرسته له هغو افغانانو سره شوې چې تر ټولو زیات اړ دي. اوچا ویلي چې ناروی له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 18 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې ده. د امریکا خلکو پرون د کانګرس لپاره په منځمهالو انتخاباتو کې رای ورکړي. د دې انتخاباتو نتایج به وښیي چې آیا جمهوری پال ګوند د کانګرس مشري ترلاسه کولی شي کنه. په دې انتخاباتو کې د مشرانو جرګې یا سنا د مشر په ګډون د 15 څوکیو او د استازو جرګې د واړه 415 څوکیو لپاره رای واخیستل شوې. تمه ده چې جمهوری پال کاندیدان به د استازو جرګې د کنټرول لپاره د 15 څوکیو په ترلاسه کولو بریالي شي، خو د سنا برخلیک به چې اوس مهال دواړه ګوندونه 50-50 څوکۍ پکې لري د څلورو ایالتونو نیوادا، جورجیا، پنسلوانیا او اریزونا د رایو له نتایجو وروسته معلوم شي. جمهوری پال ګوند به په استازو جرګه او سنا کې د اکثریت د ترلاسه کولو په صورت کې یو ځواکمن دریځ ترلاسه کړي او به کولی شي چې د ولسمشر جو بایډن د ډیری پالیسیو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د هغې موافقې د غځېدو غوښتنه کړې چې د تور سمندرګي د دریو لویو بندرونو له لارې د اوکراین د غلې دانې صادرولو ته اجازه ورکوي. زلنسکی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لندا توماس گرینفیلد ته چې له کیف څخه یې ورځنۍ کتنه کوله وویل که د روسیې خوښوي که نه وي، اوکراین غواړي چې د دې کوریدور یا دالان موافقه دوام وکړي. زلنسکی زیاته کړه چې اوکراین د روسیې له یرغل سره سره په نړۍ کې د خوراکي امنیت د ضمانت کوونکي په توګه په خپل دریځ پاتې کېدو ته تیار دی. د اوکراین د غلې دانې د صادراتو موافقه چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په مرسته له روسیې سره ترلاسه شوې، د اعتبار موده یې د روانې نومبر میاشتې په 19 پای ته رسیږي. د دې موافقې تمدید تیره میاشت هغه وخت له خطر سره مخامخ شو چې مسکو د لنډې مودې لپاره خپل غړیتوب پکې وزنداوه. او ټاکل شوی چې د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په سیالیو کې نن نیمه پایلوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سرډنی ښار کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام دوهمه نیمه پایلوبه به د پنځشنبه په ورځ د انګلستان او هند ترمنځ وي. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبه په ورځ د نړیوال جام په پایلوبه کې په میلبورن کې سره مخامخ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو.
در دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له زیانګالو خلکو سره د اروپایي ټولنې د 50 میلیونه یورو د نوې مرستې خبر ورکوي او وایي چې له دې مرستې سره به ډیری هغه کسان له خوړو برخمن شي چې د خوړو د برابرولو وس نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د روان کال له پیله له میلیونونو افغانانو سره مرستې کړي، خو په افغانستان کې روان اقتصادي او بشري وضعیت ته په پام سره مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې کموالی نه لیدل کیږي. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د خړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د یو کال په تیریدو سره چې د افغانستان خلک له سختو او بې سارې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وو او طبیعي پیښو لکه زلزلو او سیلابونو یې هم پر دغو ستونزو ورزیات کړي، نور د دې وس نه لري چې د را رواني او بل ژمي لپاره سم تیاری ونیسي. د پروګرام ویلي چې له هرو لسو کورنیو نه یې نشي کولی د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي. په تېره هغه کورنۍ چې ښځې سرپرستي کوي له ناوړه وضعیت سره مخ دي. ازادي راډیو ته ډیری اوریدونکي هم په خپلو پیغامونو کې له ورته ناوړه اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي.
دغه مخ په علمي کې چې د خوراکي او د غیر خوراکي شیانو بیې ډېرې زیاتې ګران دي، نو موږ د مفپورې سره وخت دا هیله ده چې دغه د هلمند شیان یوازې د هلمند نه بلکې د ټول افغانستان اقتصاد ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
جمع را ورسېدو کورنو کې د ګرمېدو وسایل هم نه لرو، لرګي هم قیمته دي، خوراکي شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي، وسو توان نه لرو.
د خوړو نړیوال پروګرام د اروپایي ټولنې لخوا د 50 میلیونه یورو نوې مرسته چې د دې ټولنې د نړیوال مشارکت د ادارې لخوا ورسره شوې حیاتي بلل یا ویلي دي چې په دې مرسته سره به دغه پروګرام وتوانېږي چې له افغان ټولنو سره د معیشت او مقاومت په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فیری رافایلا آیودس وویل اوس هغه وخت دی چې افغانستان ملاتړ ته فوري اړتیا لري. د دې هیواد وګړي د څلورو لسیزو جګړو، د اقلیم د خطرونو، کووید 19 ناروغي او د ټولنیز اقتصادي بحران له اغېزو څخه رنځ وړي چې دغه وضعیت تیر کال په دې هیواد کې ډیر خلک له دندو او معیشت څخه بې برخې کړي دي. هغې ویلي هغو کسانو چې پخوا یې د دسترخوان پر سر د خوړو برابرولو وس درلود اوس له ستونزو سره مخ دي او د دوامدارې مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بشر پالنې ادارو ته مخه کوي. د میرمن آیډیوس په خبره موږ ژمنو چې له افغانانو سره مرسته وکړو، په ځانګړې توګه له تر ټولو زیانمنونکو خلکو سره، او زیاته یې کړه د WFP د مقاومت پروګرام هغه پانګونه ده چې په اوږد مهال کې به د ټولنو لپاره مثبتې اغیزې ولري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له اړمنو کسانو سره د مرستې بیلابیل پروګرامونه عملي کوي. یو شمیر کسانو ته په بنسټیزو او د رغونې په پروژو کې د کار په بدل کې نغدې پیسې یا خوراکي مواد ورکوي، یا هم ورته د میوو او سبزیجاتو د پروسس یا بازار ته د خپلو محصولاتو د وړاندې کولو په برخه کې حرفوي کورسونه جوړوي. د پروګرام ویلي چې په دې برخو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د دا ډول پروګرامونو له لارې نږدې له 420,000 کسانو سره مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشرې ماري الن مګراوارټ وویل افغانان تر بل هر وخت زیات په اغېزمن ډول د تولیدي معیشت په جوړولو کې ملاتړ ته اړتیا لري، او په دې برخه کې د اروپایي ټولنې د دغې وروستۍ مرستې ډېره مننه کوي. هغې زیاته کړه چې دغه مرسته به د موږ وړتیا زیاته کړي چې په اوږد مهال کې له زیانګالو کورنیو سره د دوامداره معیشت او مقاومت په برابرولو کې مرسته وکړو، تر څو هغوی د طبیعي پیښو او د انسانانو په لاس د رامنځته کېدونکو ناوړه حالاتو په وړاندې ښه تیاری ولري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د روان کال د جنوري او جولای ترمنځ 1,400,000 ونې کېنول شوي، 120 کیلومتره کانالونه جوړ شوي یا رغول شوي، او 12 کیلومتره د سیلابونو د مخنیوي لپاره استنادي دیوالونه جوړ شوي دي. د پروګرام دغه راز ویلي چې د لارو او سړکونو د وضعیت له ښه کېدو سره څه باندې 2,000 کلي اوس بازارونو ته خلاص رسی لري.
په افغانستان کې د ژمي له را رسېدو سره له افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP د مرستو په اړه جزئیات مو اوریدل. خو په کونړ کې معلولین شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې له دوی سره د مور مېرې چلند کیږي. د دوی په وینا روغو او بډایو کسانو ته په مرست کې تل پوره برخه ورکول کیږي، خو دوی چې جدي مرستو ته اړتیا لري له پامه غورځول شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کونړ کې میشت معلولین وایي په تیر حکومت کې به مرستندوی ادارو یو څه مرستې ورکولې، خو اوس په کېدونکو مرستو کې له پامه غورځول شوي دي چې همدې کاري ژوند زیاتو کړاوونو سره مخ کړی دی. ابن امین حنیف او سفر محمد صابر:
هغه موسسه چې مخکې موږ سره کومکونه کوو، هغه موسسه نن زمونږ د معلولین سره دغه کومک نه کوي، د خپل پامه نه غورځولي، او موږ جلا ټوله شته موږ مرستو کومک لرو، خو موږ سره څوک دغه نه کوي، مرسته نه کوي.
غربت دی، فقر دی، ستونزې ډېرې دي. کومکونه چې راځي مثلا د غدشپور موسسه د WFP سره دغه ټول مرستو نه معلولین به برخې دي، اوسوکې تباخ نه ورکوي. ورته مخکې به په جمهوریت کې ورته ځانګړې سخت مرکله کېدو دولت مقام نه وته مکتوب شو، مطلب څه چې دغه نه مکتوب څه شي په ولسوالۍ ته، او نه دغه کم امتیاز معلولین ته ورکوي.
دوی وایي معلولین د ټولنې تر ټولو اړ وګړي دي، او لنور زیات مرستي او لاسنیوي تاړتي لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ورسره مرستي وکړي. د کونړ ټولنیزو چارو ریاست مسولین بیا به د مرکزی مشرانو د لارښوونې سره سمې اړوند ریاستونو او ولسوالیو ته مکتوبونه لیږلي څو په مرستو کې معلولینو ته خپل برخه ورکړي. د یاد ریاست اداري مسول صفی الله زرین ازادي راډیو ته وویل،
موږ په ولسوالۍ کې مدیران لرو، هغه ته موږ بار بار سپارښتنه کړې ده چې تاسو د مالیون د 50% کم حق شیده په مرستو کې دغه مالیون لپاره واخلئ، مالیون ته خپل حق دی هغه ته وسپارئ. موږ به هم تعقیبي مکتوبونه ولیږو، اقتصاد ریاست ته به هم ولیږو، زدي حوادث ته به هم ولیږو، زراعت ریاست ته به هم ولیږو، او پی ډی سي کې به هم انشاءالله د مالیون دغه ستونزې یاد کړو.
په کونړ کې د معلولینو شورا مشران وایي په یاد ولایت کې تیرو جنگونو شاوخوا 10,000 معلولین شاته پریخي چې نن سبا سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د حکومت په ګډون د هر چا مرستو ته په تمه دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو مجلې پروگرام پیلېږي چې احمد شیبری چمتو کوي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. جرمالین ته د درملنې لپاره نور هغه لسګونه ناروغ ماشومان استول کیږي چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي دا ماشومان به سبا پنجشنبه جرمني ته ولاړ شي او علاج یې د سولې د کلي په نوم د یو بنسټ په مرسته په هغه هیواد کې په وړیا ډول کیږي. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي ټول ټال 45 ټپي او ناروغ افغان ماشومان به د پنجشنبه په ورځ د عاجل درملنې لپاره جرمني ته لاړ شي. د دې ادارې د نشریاتو او اطلاعاتو د څانګې مشر عرفان الله شرفزي تیر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل،
ټاکل شوی بل سبا د افغاني سرې میاشتې د لوري المان هیواد ته 45 هغه ناروغ ماشومان د تداوی لپاره ولیکدول شي چې په ورس وزیدلې وي او یا یاډو کې ماتوي په هیواد کې د نن نه درملنه استونز منوي. دغه ماشومان په پالمان هیواد کې د سولې کلی د خیریه بنسټ لوري په وړیا ډول تداوی کیږي.
شغلی شرفزی زیاته کړ چې په همدې ورځ به چې دغه ناروغان جرمني ته استول کیږي هغه آتش په تماشومان چې د شپږو میاشتو په موده کې په جرمني کې درملنه شوي بیرته افغانستان ته راشي. د چارواکو په خبره سره میاشتې ټولنې لخوا دغه ناروغ ماشومان چې جرمني ته د درملنې لپاره استول کیږي عمرونه د یو کال او یوولو سکلونو ترمنځ دي او دوی به هم شپږ میاشتې هلته تر تداوی لاندې وي. د سری میاشتې د ټولنې رئیس ماتیو الحق خالص چې په دې اړه پرون په کابل کې څرګندونې کولې وویل، ناروغ افغان ماشومان جرمني ته د درملنې لپاره د هغې دوه اړخیزه موافقې پر اساس استول کیږي چې د جرمني د سولې کلی په نوم نړیوالی خیریه مؤسسې او د افغاني سری میاشتې ټولنې ترمنځ په 1988 میلادي کال کې لاسلیک شوې ده. د هغه په خبره دا هغه ماشومان دي چې کورنۍ د تداوی وسط نه لري او د سری میاشتې ټولنه ورته د پاسپورت، ویزې او نور امکانات برابر وي او د جرمني دغه خیریه بنسټ یې تر 2 کلونو پورې درملنه مختوړي. د افغاني سری میاشتې ټولنه به هر ته د درملنې لپاره پر هغو ماشومانو سربیره چې په اور سخت سوځیدلی یا هډوکې ماتوي دغه راز هغه ماشومان هم استوي چې زړونه یې سوری وي. د سری میاشتې ټولنې د شمیرو له مخې په تیر 2021 میلادي کال پر دې ناروغي اخته 1500 ماشومان پاکستان او هند ته استول شوي او درملنه یې شوې ده. د سری میاشتې ټولنې په وینا دغه بهیر له 2008 میلادي کال راهیسې پیل شوی او د دې ټولنې د تیر کال د شمیرو له مخې د نږدې 10,000 ماشومانو نوملیکنه شوې چې له دې ډلې تر 10,000 د زیاتو ماشومانو درملنه شوې ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په کندوز کې ادبي غونډې د پخوا په څیر نه دي.
په یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنې شوې دي.
په خوست کې بیا د یوې ادبي غونډې پر مهال پر دې ټینګار وشو.
خپل وطن ګل وطن، دا ګل وطن چاته ما پرېږدی، دا ایمونږ توسی ده.
د بینظیر بوټو کتاب هیلې هدایي پښتو ته وشپاړه.
پاکستان حکومت خو ډیری وخت نظامی حکومت تشکیلوي، نو کله چې هغه نظامی لغتونه او ځینې فریزونه به کراتلل، دغه په ژباړه کې به زه له ستونزو سره مخامخ کېدم.
په کابل کې د ارواپوهنې یو کتاب هم تازه چاپ شو. دا کتاب منځي غفور زیش پاړلې.
کوم مثبت اغیز چې کومه باندې کړو په هغه خاطر ما غوښتل چې دا زو باید وژباړم.
له شاعر او کیسه لیکوال صدیق الله بدر سره د دوی پرې وکیسه شخېدلایم.
ورسته لاغې چې ما دا کیسه د آزادۍ رادیو لپاره ثبت کړه، ما په کیسه کې بیا هم غوتی و.
په غزنی کې خلک نن سبا ملي سندري څنګه ډیری اوري؟
ډیری خلک یې وساوري او دوی خپل هغه درد پکې ویني.
راوشم لومړی مطلب ته. په کندوز کې کلتوري هلې ځلې د دې ولایت یو شمېر شاعرانو او لیکوالو په وینا د سیمه ییزو چارواکو د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې ادبي، کلتوري او علمي هڅې پیکه شوې دي. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا به دوی هره اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیت لوړتیا په هدف علمي او څیړنیز سیمینارونه، مشاعرې او د لیکدود لنډمهاله ورکشاپونه جوړول، خو اوس دغه فعالیتونه ټکنی شوي دي چې دا چاره د دوی د خواشنۍ سبب شوې. نور په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم او ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هېواده بهر ولاړل او له امله یې په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوې دي او دې مسلې دوی خواشینی کړي دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسول ضیاءالحق ضیایي ازادۍ راډیو ته وویل:
متاسفانه کې تعداد از شاعرا او نویسندای ما را وطن را تک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمیر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هېواده بهر ولاړل او په پایله کې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحي ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. لبده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعات او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یو غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یو کلتوري ناسته نه ترسره کیږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل:
په یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنې شوې دي او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب دپاره د خدمت جوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تیر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنې شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي:
هر وخت به دلته مشاعرې کېدې او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنه ریاست د اطلاعات فرهنګ کم کم مجلس دي نه شي او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي. څه خبره فلج شوي دي، علاج دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدی هم ورته خبره کوي:
مخکې له دې نه موږ ګڼ شمېر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په ونۍ کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل او همداراز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
د دې ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندوز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندوز کې ادبي غونډې د نورو ستونزو ترڅنګ د دې لامل کمی جوړې شي چې یو شمېر لیکوالان او شاعران په تیر څه باندې وکال کې لوروسي سیاسي تحول وروسته بهر تللې دي. په خوست کې بیا لیکوالانو او فرهنګیانو په یو غونډ کې لیکوالان او ځوانان واڅول چې له هیواده اونوزي او ناهیلی نشي. د خوست په اسماعیل خیل او مندوزیو کې تیرونه د شاروالي او فرهنګیانو لخوا آزاده مشاعره وشوه. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د علیواد کلی په هوجره کې څړبن کلتوري ماخوم ادبي بندر او یو مشاعره جوړه شوی و. دا کلتوري پروګرام چې د یاد ولسوالۍ د خاروالۍ او فرهنګي ځوانانو په نوښت جوړ شوی و، د خوست د بیلابیل ولسوالۍ او سیمو سربیره د یو شمیر نور ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم پکې برخه اخیستی و. د برنامه تابیا کوون کول لدې برنامه مخه د ځوانانو او فرهنګیانو ترمنځ د همغږي او همکارۍ ډیرښت همدارنګه هغو ځوانانو ته د ډارګرنې او تسلۍ ورکول دي چې په افغانستان کې له وروستي سیاسي بدلون وروسته د بهرنیو هیوادونو مسافرت ته ملاوي تړلې دي. د اسماعیل خیل او مندوزی او خاروال انارګل همدرد آزادۍ راډیو ته وویل
دار تلدن نه هدف دا غو چې د ځوانونو یواله او شناخ سره وشي. ځوانون نن سبا مایوسه شوی دي تختی او دا غو پیغام مونږ ورکو چې خپل وطن ګل وطن دا ګل وطن چاته مافریک دی دا ایمونګ توسی ده او مونږ توسی به په ګاډه به آبادو.
لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ دا ډول ادبی ناستې او بندارونه د ځوانانو د فکری ودی او د هغوی ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ په پیاوړتیا کې ګټوري بولي.
دا ټول ځوانان دي ان شاء الله ټول په علم په باندې سنبال دي. دلته ډیر څاورې د راکیږي او ډیر خلک راځي. ته هر ونه چې دوی وای خبر از ده کې دوی لپاره د یو کتاب حیثیت لري. دا غونډه همیشه باید وي او ځوانان همیشه باید په ناستو کې په خبرو کې په مشاعرو کې په اجتماعي کارونه کې سره یو ځای وي.
د برنامه یو بل آسانچار شیرنواز درنخت ویل دا برنامه د هیواد په کچه د مخکښ خلکوالو او فرهنګیانو سره په همغږي کې را بللی.
ټول خوست ځوانانو بلکې د لوی پکتیا انتر مرکز کابل پورې مخکښ خلکوالانو شاعرانو سره په تفاهم سره را بللی. دوه هیله او ارزو دا غوډ د خوست او د هیواد په بیلو بیلو ولسوالیو کې ایجاد شي ترڅو د وطني ملي احساس په پیاوړتیا کې ان شاء الله دا رغند رول لري.
د لند وین او ورسته د برنامه دویمه برخه آزاد مشاعره ته ځانګړی شوی و. شاعر الحاج محمد اور خاورین او یو بل خوستی شاعر فریدون ریان خپل شیرونه داسې وړاندې کړل.
زړه مې ګرم نه دی مړه کون خنیم یو خوا خندا بل خوا سلګی اورما ایا دول ته پوس نشم کړلې څو بنغمې د بیغمه اورما ز شاعر نه يم خو شاعر زړګی مې د خپل قلم پز بزلتیا مینده کلا ایمان او مینا ژوند توای دروغ یې نزدا پر اختیا مینده
ژوند د برا تللو تسلسل دی نه د حکت تک ژوند که حکت تک شي داسې تک خو به هم کوي او یو بل لغه دی چې خوګوي به ژوند په خپل په نړۍ کې د میوه په خوند کې نه وي د غوري لاس بیرغ نه دی بیرغ نه دی بیرغ نه دی د وطن په سر مې امن تیروي لاس.
یاد مشاعره ته د ننګرهار څخه راغلی شاعر نهضت الله نورزی او د سیمې یو بل ځوان شاعر قسمت خان وصال هم خپل شعرونه وړاندې کړل.
بیله تاب پکې هیڅ خوشاله نه يم که خدای سل چته بنگله راکړي د زرو چا مزمکه په بلو پلور لایارا چا مزی وکړي زمونږ په نخترو چې ترسو پوری قوي اتحاد نه وي امن ناراضي د سولې پسندرو چرته زما د خپل ځان زندګۍ کومه زن ورزال ژوند تنګ يم ملګرو.
اشد ضرور ده او بیخی ارتیا ده آنند لیدل یارا جدی ارتیا ده مور منزل ته نږدې شویم خو ستا د دعا او هڅه یې ارتیا ده نن خو بیا لخه ده ډیر یادیږم لکه چې بیا د یو سړی ارتیا ده په ځان وژنه به ځان نه خلاصوو باید چې وشي زندګي ارتیا ده.
د سړبن ادبي ماخام د مشاعرې په اوږدو کې یو شمېر شاعرانو په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل. ځایي شاعر نواب صدیقي په خپل ترنم کې مخاطبین د تڼیو د غرونو ګرګرو ته دعوت کړل.
چکر ہوتا رازا قربان دشم تنوی
په اسماعیل خیل او مندوزیو کې غونډه او مشاعره په دې تکل جوړه شوې و چې ځوانان وهڅوي چې بهر ته ولاړ نشي او په خپل وطن کې پاتې شي. بهر ته د تک د پیښې په تړاو یو لنډه کیسه هم په دې خبرونه کې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
تازه دوه کتابونه په کابل کې چاپ شوي دي. د پاکستان د پخوانی سر اعظم بینظیر بوټو کتاب او ل اردو څخه د قاسم علي شاه د ارواپوهنې یو اثر. هیلی هدایی د بینظیر بوټو کتاب له انګلیسي ژباړلې ده. د کتاب نوم دی مصالحه اسلام ولسواکي او لویدیز. دا کتاب اوس په کابل کې چاپ شو. له هیلی هدایی څخه به واورو چې دا کتاب چې 400 مخه دی دی په څومره وخت کې ترجمه کړی.
دا کتاب ما دوه کاله مخکې ژباړه ما شروع کړې و او د دوه میاشتو په بهیر کې ما ژباړه بشپړه کړه.
هیلی جان هدایی د 200 مخه کتاب باندې تاسو نو په 40 ساعتونو کې 2 ساعته کار کاوه چې په 2 میاشتو کې خلاص شو.
یو ډول تقسیم اوقات می ځان ته جوړ سه باید دغه سهار له 9 بجو نه پیل ورته وکم د ماخام مخصوصن تر 12 یا 13 بجو پورې متواتره توګه بس د کتاب ته ناسم د رخصتې موږ درلودې له 5 وروسته نو زه به د سهار له 9 بجو نه د ماخصوصن تر 12 بجو یا هم بعض وخت 13 بجو ورته ناسم شپږ ساعت خوب می درلود نور د المنزو د ډوډۍ د خوړلو وخت
انګلیسی چې مو کله پښتو ته دا کتاب ترجمه کاوه په څو ډول جملو کې مو مشکل درلود. مثلا کله په ژباړه کې اوږدې جملې سخت ترجمه کیش.
نه د اوږدو جملو هغه نو ستونزه نه و د ژباړې په وخت کې. ژباړه سکوي هغه مسلکي خلکو ته ډېر ارتیاوي نو ځکه خو ما د سیاسي کتاب غوره کړی ځکه د ما خپله مسلک هم سیاسي علوم دي ما لوستې دي سیاسي علوم نو په دې کتاب کې ځینې داسې ځایونه وو لکه نظامي برخه د پاکستان حکومت خو ډېری وخت نظامي حکومت تشکیلوي نو کله چې هغه نظامي لغتونه او ځینې فریزونه به کې راتلل د هغو په ژباړه کې به زه له ستونزو سره مخامخ کېدم. نور د اوږدو جملو او داسې نور برخو ژباړه دومره ستونزمنه نه وه.
کله پیچلي سیاسي موضوعات ممکن چاته سخت شي په تیر بیا چې د قضیه لشا یا هغه په انګلیسي کې چې بک گراوند ورته وایي له هغه څوک خبر نوي د شباړې په وخت فهم سخت شي له داسې مشکل سره مخامخ شي ستي د شباړې په وخت کې
سم نه ځکه مخکې لدې چې موږ د دې هڅه وکړو یو کتاب وژواړو بل دغه مخکې موږ یو ډیر د کتاب لستون سره عادي او څو ډیر کتابونه په ورته مسلک لوستي وي نو دا سیاسي موضوعات او ډیرای ما خپل مطالعه هم د منطقوي سیاست په لوستلو کې تیر کړی ده نو د کتاب کچیر محتوا ته وکړل شي خپل د افغانستان سره مربوط سیاست او یا هم د پاکستان کوم داخلي موضوعات سي دي او هغه ستونزې هغه اختلافات د سیاسي ډلو او د نظامی حکومت ترمنځ دي او بیا په ټوله کې دا کتاب سي د کلاش اف سیویلایزیشن یعنی تمدنونو د ټکر سره په خبرګون کې د کل سویدان او د ما دغه په حق له هم مطالعه درلوده نو کله چې ما ژباړه کوله نو د دې ټول موارد په حق له مخکې یو عمومي مطالعه درلوده نو کله چې دا کتاب ترجمه کاوه دومره لستونزو سره نه مخامخ کېدم.
لا غل هدایت څخه په مننه د دې بل تازه چاپ شوی کتاب پاړه نو مې د کامیابی ستاسو لارې څاري. دا کتاب منځي غفورزی له اردو ژباړلې دی. په اردو کې نوم دی کامیابی کا پیغام. اخلي غفورزی تر دې مخکې له اردو ژبې د نیلا دانت ناول د مجرم څوک دی په نوم پښتو کړی وو. لا تخلیقی اثر د ارواپوهنې په لور سفر څرنګه له منځي غفورزی څخه به له علت خبر شو.
زمون په ټولنه کې عزت چې ګورم په دې لحاظ باندې ډېر اړتیا لیدل کېږي او څنګه چې دغه کتابونه ډېر نه دي لیکل شوي نو هدا قل موږ باید وښو کولای چې د نور ژبو څخه وژباړ دې کتاب چې کومه روحیه ما ته هغه وخت کې راکړې وه ما چې لوستلې وو کوم مثبت اغېز چې په ما باندې کړی وو په هغې خاطر ما غوښتل چې دا زه باید وژباړم او هغه کومک چې ما سره کړی دا باید نور خلکو سره نور افغانانو پښتنو سره هغه کومک وشي.
تاسو چې کله کوم ناول ترجمه کړی دی دغه ناول نوم هم تاسو بدل کړی دی نیلا دانت تاسو مجرم څوک ته په نوم ژباړلې ده او دغه اوسنه کتاب مو هم نوم تاسو ور بدل کړی دی علت یې څه ده؟
د کتاب نوم ډیر مهم ده کنه خلکو توجه ته نه کیدل او د کتاب داسې نوم ورته مبهم معلومې ده او نه غوښتل چې دا ولولي نو هغه نوم چې ما غوره کړ هغه ډیر داسې جالب و او تر ډیره د کتاب هغه کیسه و هغه داستان چې په هماغې باندې څرخېده نو دا ورته ډیر یو ښه نوم و او زه داسې کوم معلومات چې لرم ژباړون کې کولای شي چې ځینې شیونه په هغې کې بدل کړي په د هغه کتاب د ژباړې څخه وروسته خپلې ټولنې ته په کتو سره او د خپل د نظر مطابق هغه ځینې بدلونونه په کې راو
مثلا عنوان چې تاسو بدل کړی دی لیکن همدغه اثر کامیابی ستاسو لارې څاري په منځ کې هم تاسو تغیرات راوستي دي او کنه په منځ کې مو غرض نه دی ورکړی؟ ځینې
افسانې دي چې د هغوی په ټولنه کې مثلا عامې دي او هغوی په باندې باور لري دغه د پاکستان خلک نو هغه ماته نه لري کړی دی ځکه دلته هغه ته اعتبار نشته دا او موږ په باندې ډیر باور نه لرو.
تاسو په دې برخه کې مثال راکولی شئ؟
مثلا دی کې یو کیسه و د قائد اعظم په اړه چې د دوی د پاره یو هغه دا کنه مشهور او دوی پاکستان جوړونکي ګڼي او هغه ته ډیر احترام قائل دي د هغه ډیر صفات او ځینې باورونه د هغه ول چې هغه په کې ذکر کړی ول د مثالونو په توګه.
تاسو وویل چې د ارواپوهنې دا کتاب تاسو لوستی وو د ژباړې له اصولو سره سم چې کله یو څوک یو اثر ترجمه کوي باید هغه کتاب له سره تر پایه پورې ولولې حتی ځینې کره کتونکي خو وایي چې بیا باید وګوري. دا کتاب چې کله تاسو ولوست تاسو ویل چې په تاسو باندې اثر درلود څه ډول اثر؟
په هغه وخت کې چې ما د کتاب ژباړه پیل کړه زمونږ پونتونه رخصت ول او دا قرنټینو په اصطلاح نو زه د سه یو څه ډیپریسو ما په کور کې پاتې کېدو سره نو دا کتاب هغه وخت کې ما د دې لوستل پیل کړل او زه ډېر وهڅولم چې ذکر کې کوم پاتې شم مفید کارونه کولای شم او دا په دې معنی ده چې زه کور کې ما نو زه د خپل انرژي او خپل وخت هم داسې ضایع کوم زه باید خپل وخت او انرژي مه استفاده کوم او که نور څه نه نو زه هدا اقل کتاب ژباړلی شم همداسې نور برخو کې زه کولای شم چې فعالیت وکړم یعنی هغه حالت مې زه وستلم چې کوم حالت ما درلود کوم خفګان کوم فشار چې په ما باندې و هغه ډېر راکم شو او ما خپل کوم هدفونه چې انده د پاره درلود د هغې دپاره مې پلانونه جوړ کړل او نور مې په ځان باندې کار شروع کړ.
له آخري غفرزي څخه مننه.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
د سفر په نوم د لیکوال صدیق الله بدر کیسه له دوی څخه ورو بیا پر همدې کیسه له شاخلي بدر سره شخې دلایم لمړی به کیسه سره ورو بیا به نقد مخ کړو.
سفر صبر د کور دروازه کلوب کړ یو سو اسویلې وکې او لزان سره وویل کاش رور را سره خوای او نن مې کور او کلیانی هغه تسپارل وریا دې شول چې د لا تیر کال نو خپل بچو سره بهر ته وتلې شو خورورې نه حق اړیږي پر وکړي او له سفر نه پاتې شو رور کاش داسې دې نه وای کړی او مو په داسې ورځ وتلو ته نه اړ کېدو او خپل شته به مو په نیمه بایا له لاسه نه ورکول. کلیانې خپل ګاونډي ته چې له ده سره یو ځای له کوره راوتلی وو ورکړي کور یو ښه کس ته ورکړه چې راورانې نه کړي کرایه ټول استا کاش خرڅ کړی دی وای پته نشته اسې نموک هم دروالو زو ما هم دا غوښتل خو نه پوهېږم ولې یو دم له خپلې پرېکړې واوښتم دا اول ځل دی چې د خپل زړه خبره منم له ګاونډي سره د مخاخې په وخت کې وویل فرش و ظرف او نور هر څه مې خرڅ کړل یوازې یو 12 متره قالینه پاتې چې پتاکاو کې ایښې که په کار دې شوه یو ایسه ګاونډی مسک شو بچی دې لوی لکه چې پوی وې زموږ د لوی کوټې فرش له کاره لوېدلی د هوایی میدان په سړک چې ورسیخ شول صابر شاتنی سیټ ته مخ واړاوه د خپلو دوو پیغلو لونو او دوو زلمکیو زامنو پر مخ د خوشحالۍ د نښو په لیدو وغوړېد خپلې میرمن ته چې د ډریور د سیټ شاته ناسته وه او په فکرونو کې ډوبه وه وکتل غوسه ورغله پرې ورغږ کړل ښځې چرت وهل نور پرېږده خوشحاله اوسه که په نیمه بایه هم و ټول شیان مو خرڅ شول او یو څه پیسې راجوړې شوې تلا په امریکا کې هم شته هلته یې درته اخلم میرمن یې څه ونه ویل خو مشره لور یې چې تر نورو ډېره خوشحاله وه وی پوښتل هغه راسن امریکا ته ځو که په قطر کې مو هم شپې راځي لورې امریکا او قطر نه مهم وتل لی میرمنې خبره ور پرې کړه په مینه یې د خپلې لور پر سر لاس تیر کړ او وی ویل د تقدیر خبره ده که آب و دانه مو په قطر کې وي قطر کې به اړو او که نه وي امریکا یا بل ځای کې به شپې کوو خو کاش ښځه له کاش ویلو سره غلې شوه صابر ترې وپوښتل خو کاش څه کاش ورور دې راسره هسې بې ځایه خفګان نه پاله او نن هغوی هم راسره یو ځای تللی وای هغه سرتنبه دی کله د چا خبره مني که د هغه لخوا د راستول شوو خپلوانو خبرې مو منلې وای موږ به هم پاتې وو ښځه یو دم اواره ورېږدېده څنګ ته یې ناسته لور لکه چې پرې پوهه شوې وي ویې پوښتل مورې ولې بیا له څه شي وویرېدې ښځه نیغه پر خپل ځای کېناسته نه له څه شي نه یم ډاره شوې نو بیا ولې ورېږدېدې هغه ورځ را یاده شوه چې میاشت مخکې تره دې زموږ کور ته راغی رډې غوسناکې سترګې رانیولې وې او قسم یې وکړ چې بدل رانه اخلي دا خو لا پرېږده چې ویل یې ولاکه مو خارج ته تللو ته پرېږدم خاوند یې پر خپلو زنګنو ایښی بیک راپورته کړ یو بغل شاته ور کوک شو او وی ویل هن دا بیک واخله دوی غټې کرې مې درته نه دي خرڅې کړې خوشحاله اوسه په هغو خبرو ډېر چرت مه خرابوه هغه خو نه غوښتل خو دا دی موږ ور روان یو ښځې یو سوړ اسویلی وکړ کاش کیسې نتیجه ورکړې وای آخر هغه هم په دولت کې یو څه وو د هغې له دې خبرې سره صابر په چرت کې لاړ د خپل ورور خبره ور یاده شوه چې شل ورځې مخکې د ده یوه ملګري ته کړې وه غم یې کړی اول خو صابر رانه وتلی نه شي که ووځي هم ژوند پرې آن هماغه امریکا کې حراموم یا به خپله ځم او یا به په وکیلانو سابه ورته په مالګې کوم موټر د هوایی میدان دروازې ته ودرېد د خلکو بیروبار او شورماشور و یو نیم موټر او پیاده کسان لپاره میدان ته د ننوتلو اجازه ورکول کېده ډریور موټر ودراو او د ده پر ولي لاس کې خود ورسېدو د صابر مشر زوی د خلکو ګڼې ګڼې ته په کتو وویل خدای زده که وکولی شو میدان ته ننوځو ټول کابل بهر ته روان دی همدا چې صابر غوښتل د موټر کرایه پرې کړي موبایل کې د مسیج کړنګ شو لومړی او تازه ایمیل کې لیکل شوی وو بیړنۍ او مهمه خبرتیا صابر ډریور ته وویل چې موټر یو ګوښه ودروي پر خپلې چوکۍ تکیه شو ایمیل یې پرانیست ضروري خبرتیا په بخښنې سره خبر درکو چې ستاسو پرواز او امریکا ته سفر کنسل شو وجه یې دا ده چې څو میاشتې مخکې ستاسو ورور دیو وکیل پلاس پر تاسو عریضه کړي چې د هغه قرضدار او خوندار یاست. هغه لیکلی چې نمو د هغه ځمکې پیسې چې تاسو ترې اخیستي ورکړي دي او نمو په ترکیه کې د هغه د مسافر زوی د وژلو په اړه ورته سم او په وخت معلومات ورکړي. دغه معلومات ګړی مخکې د یوې محکمې لخوا راسره شریک شوي دي.
د پښتو په تخلیقي ادب کې ډیر کله کیسه لیکوال هغه څه لیکي چې د نوې تجربه کړي یا یې دومره درک کړي وي لکه لیدلې کتلې. صدیق الله بدر په دې کیسه کې داسې موضوع نه ده انتخاب کړی چې یوازې د خیال زیږنده وي. بهر ته د افغانانو د تک کیسه دومره تکرار شوې ده چې د افغان لیکوال په رګ رګ او پوست پوست کې ځای نیولی دی. بدر صاحب، د کیسې نوم مو سفرې شی، دا نوم مو د کیسې تر لیکلو مخکې انتخاب کړی که وروسته؟
کوشش کوم چې دغه پایل نه نو ورکم، خو دې کیسې ته ما تر لیکلو وروسته نوم کې خود سوچ میکاوه چې دې کیسې لپاره څه ډول یو نوم ورکم چې نه کیسه افشا کړي او نه کیسې ته بل زیان ورسوي. درې څلور پنځه نومونه مې ورته غوره کړل، خو په پای کې دې نتیجې ته ورسېدم چې ښه نوم به د دې کیسې لپاره سفر وی.
کله چې مې کیسه واورېده فکر مې وکړ چې داسې یو نوم دی چې دا ټوله کیسه رانغاړي. د کیسې لومړۍ جمله بدر صاحب چې لیکي تاسو صابر دروازه کلپوي، دا یو حرکت دی. حرکتونکي ټینګار کوي چې کیسه په حرکت بهتر دی چې پیل شي. خو په دوهمه جمله کې د سوړ اسویلي صفت او موصوف کلیشه نه دی، همدا سوړ اسویلی لاندې هم یو ځای تاسو راوستی دی.
تاسو اوس د کلیشې نوم ورته واخیست، واقعاً د عبارت او دغه جمله کلیشه شوې ده، خو ماته یو ډول موتیف ښکاري چې زه داسې انګیرم کله کله چې کیسې لیکم چې زه وایم زما کیسې که څوک پیژني له دې هم وپیژني چې بدر چې کومې کیسې لیکلي دي په اکثرو کې دغه سوړ اسویلی راغلی دی. ما ته داسې یو شی ښکاري سره له دې چې تاسو سره موافق یم چې دا جمله ډېره کارول شوې ده، کابو هر لیکوال یې کاروي. څومره چې کوښښ کوم په دغسې ځایونو کې یو بل وړ جمله راواخلم، یو تصویري جمله راواخلم، هغه نه شم کولای. دغه جمله خولې ته مې راځي او زه بیا لیکم.
بدر صاحب، د نثر په برخه کې بیا هم که زه او ته دغه شیبه په کابل کې په یوه رستورانت کې ناست وای او خبرې مو کولې او ما درته ویلی وای چې ما پریکړه وکړه چې له تاسو سره مرکه وکړم، زما دا د پریکړې کلمه به په دې جمله کې بل ډول تاسو ته نه وښکاره شوې؟
بالکل بل وړ.
نو د سفر په مکالمه کې دا جمله یو دم له خپلې پریکړې واوښتم ناشنا نه ده؟
دغه سې ده. دا کیسه که رښتیا درته ووایم څلور ځلې پرې تللی او راغلی یم، سفر مې کړی په دې کیسې کې، خو ځینې کلمات اوس هم په دې باور یم چې راڅخه پاتې دي چې زما زړه نه غواړي چې هلته وي او هغه ځای وي. ما چې خپلې کیسې حتی خپرې کړې هم دي، حتی په مجد ما په لومړنۍ او دویمه ټولګه کې کومې کیسې راغلي دي، زه بیا هغو کیسو ته ناست یم، ځینې شیان مې پکې اړولي را اړولي دي. نو په دې کیسه کې نه یوازې دا کلمه بلکې ځینې نور کلمات هم شته چې هغه اړول غواړي.
که تصویر ته راشم بدر صاحب، دا تصویر په کیسه کې ماشومان له خوشحالیو په جامو کې نه ځایېدل، فکر نه کوي چې دا وینا ده؟ وړاندې دا تصویر، دا لنډ تصویر چې صابر د ښځې له خبرې سره په چرت کې لاړ، دا چرت هم تصویر کېدای شوی، یعنی د کیسو له اصولو سره سم څه باید ښکاره شي. یعنی که تاسو لیکلي وای د ماشومانو د خندا ژغ جګ شو مثلا داسې، نو تصویر به ښکاره شوی نه وای؟
بالکل، دا خبره دې منم. کرکتنی د اصول له مخې او د کیسې د جوړښت او د کیسیز ادب د غوښتنو سره سم دا برخه به تصویر شوی وای.
البته همدا تصویر په مکالمه کې هم بیانېدای شي، لکه د میرمنې د چورتوهلو په ارتباط چې صابر
هغه ته په کیسه کې وای چورتوال پریش د خوشاله وسدا بس دا بیا هغه اصول هم په دې شکل باندې مراد شوی دی.
زه خدا وایم چې د زینو کلماتو عبارتونو او جملو راوړل چې هغه داسې اطلاق کیږي چې یو شی باید وویل شي یا یو شی باید ښکار کړل شي. منظور دا وی چې کیسه څنګه خپل کېدای شي زما پیغام مطلب په ځینو حالاتو کې ویل غوړه ښکاری او په ځینو حالاتو کې ښکار کول دی وی صحنی غوړه ښکاری کدا و منو چې نه راځي هر څه په کیسه کې یو چا تخکاره کړو لکه د سینما پردی غوند چې هر څه د سړی لسترګو تیریږي دغه کیسه هم باید سر له تر پای دغه سی د لستونکو لسترګو نه تیر شي. خو زه فکر کوم چې دا په ځینو حالات کې لږ ستونزمنه وي او ځینې عادتونه هم وي شبر سب دا به ډیره سخت وي چې تا په یو مرحله کې کیسه لیکل پیل کړی وي چې دا وخت دوه تغسی او شایو او بیا قرار قرار ته مخته راغلې او دغه دواره یاد نه غړيږي یا تیر په خپل ځای پرې دی نو را اخلي.
یو شای دود شي انسان هغه دی دود په خوځي په دې شک نشته. او ستاسو دا خبر هم په ځای دی چې دا د کرکتونکو خبر ده هرڅه ممکن نه دي چې په کیسه کې ښکار شي، لیکن تر وسه وسه خصوصا نوې کیسه بیخي نوې کیسه حڅه کوي چې هرڅه تر ډیره هدا پورې ښکار کړي. البته ک ډیره د ښکار کولو په خوا باندې لیکوال میلان ښکار کوي بیا کیسه ممکن تر حد زیاته اوږده سي. د مکالمې په برخه کې د میرمنې په خبره کې دا جمله چې د لیور په برخه کې وای هغه هم لوی مامور وو، فکر کوم د داستان مخې عالی جمله ده چې د کور شزه مامور چارواکي نه غني. په مکالمه کې دا اصطلاح هم لوستون کې کابل ته ورولي چې وای حسنه زه هم دروال وزم. څنګه تاسو هم دا احساس کوئ چې کلمه دا برخلي کله؟
بالکل، ما د همدغه گاونډي پسترګو کې خپل انزور لید. ما فکر کوم چې زه همدا خبره یو بل چاته کوم، خو قرار قرار دی پاره ته ورسېدم چې کله کیسه خلاص شو چې زه خود هغه سره نه وم. ول د کیسه لیکلو په جریان کې ما داسې فکر کاوه ځکه زما ډېرې ملګري ولاړل بهر ته او زه د دې لا تر اوسه پورې پاتې او همدلته کابل کې وطن مې دی او پکې اوسېږم. هغه نور ملګري مې چې تللي دي مجبوریتونه وو، خدای دې بیرته ژر راستانه کړي په وطن کې حالات خدای دې نور هم ښه کړي چې ټول بیا سره په خپل وطن کې وګورو. کله کله بیا دغه د صابر او نقش کراتلم کله به چې د بل چا تصویر به مې ورکاو مثلا د صابر د ورور هغه تصویر ته ورتلم. یو وخت داسې مې احساس وکړ چې زه دغه ټکسیوانی یم چې دوی لیږدوم کنه. نو ما وې چې دلته خو د دې سړي مکالمې نشته او ما داسې احساس کوم چې برښتیا زما موټر کې دوی سپاره دي او زه دوی میدان ته رسوم او دغه ټول شان زه له نږدې نه ګورم او دې سړي خبرې اورم او بالاخره چې د ده سفر څنګه له ناکامۍ سره مخامخ کیږي او دی نا امیده کیږي.
بدر صاحب، په عمومي ډول که یو نظر په کیسه تیر کړو، دا کیسه 122 کلمې ده. په دومره الفاظو کې د افغانانو یو لوی درد چې بنسټ یې بد اخلاقي ده، یعنی بخیلي، انزور شوی ده. د دو کورنوی بی ځای سیالی، بهر ته تګ، د وی کورنۍ حال، د ماشومانو احساس، د کور د مشر تشویش او د میرمنې اندیشنه، د هر څه په دومره الفاظو کې رانغشتل کمال دی. خو یو شمیر کرکتون کې د نویو کیسو په ارتباط بدر صاحب دا نظر لري چې د اختصار له امله د نویو کیسو الفاظ ورستر بلي شعر ته نږدې کیږي، یعنی له هرې کلمې سره به حساب کوو. تاسو د دې کیسې تر لیکلو وروسته له هر لفظ سره خبرې کړې دي؟ یعنی د بیا کتنې په وخت مو په تنقیدي نظر هرې کلمې ته کتلي دي او ورته تم شوي یاست؟
بالکل، وروسته لاندې چې ما دا کیسه شیبر صاحب ستاسو لپاره د ازادۍ رادیو لپاره ثبت کړه، ما په کیسه کې بیا هم ګوتې وه. خای اوس کیسه شپږم سو کلمو تر لاندې شوی وی دا عادي خلک وای چې گرفتاری می زیاته ده او زه نشم کولای چې زینو کارونه ته ورسیږم نو دا سه مسولیتونه او بختیاوی ډیر دي او ستړیاوی هم ورسره وی سړی نشي کولای چې دغه وکړي خپل زینو کارونه ته ورسیږي په خپل وخت سره نو زما عمومی باور هم دا دی لیکوالۍ او شاعرۍ کې چې موږ کولای شو په څومره لنډو الفاظو کې یو انزور د خپل لیدونکي یا لستونکي یا اوریدونکي مخې ته کېږدو دا به غوره کار وي زه فکر کوم زما ډیری کیسې دغسې دي چې یو څه د پخوا وختونو اغېز پرې پروت دی یو څه د منځ دورو او یو څه هم د نوې کیسه لیکنې تجربې پکې راخیستل شوې
له ښاغلي بدر څخه په مننې په ازادي راډیو ادبي مجله کې به دا هم واوري چې په غزني کې د سندرو مینوال زیات شوي د وطني سندرو مینوال
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
افغانستان په ټول نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د موسیقي آلاتو سره په کې سندرې منه دي طالبانو د خپل تیر واکمنۍ پر مهال د نوی میلادي لسیزې په وروستیو کې هم له سندرو سره مخالفت کاوه هغه وخت ګرانه و چې خلک سندرې واوري خو نن سبا د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د سندرو مخه نشي نیول کېدای خلک په موبایل کې هم سندرې اوریدلی شي او په کور کلی کې هم د انټرنیټ له لارې سندرو ته غوږ نیولی شي له غزنی خبر لرو چې هلته د ملي او وطني سندرو مینوال زیات شوي دي په دې ولایت کې اوس ګڼ شمېر خلک ډیری وخت د موټرو او دوکانونو ترڅنګ په کورونو محفلونو او نورو ځایونو کې ملي سندرې اوري دوی وایي په دې وروستیو کې د دغو سندرو اوریدلو ته زیاته مخه کړې ده نور په دې راپور کې
دې ودان کړه د هر چا د زړه ارمان آباد وړو ګران افغانستان آباد خړو
شاوخوا دیش کلن علی خان خپل بابو جی موټر کې دغه سندره لګولې دای په شار کې ټیکسی چلوي او ډیری وخت شار خلک لا یو ځای څخه بل ځای غم شادي ترسبي علی خان وای په دا ورستیو کې لملي او وطني سندرو سره مینه زیاته سوي او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندر یاوري نو مولای وای انسان د طبیعت او زمان تابع وي
انسان ټول وخت د چاپریال تابع وي تاسو فکر وکړئ کچیرته انسان مېن سي نو ټول وخت به د مینه سندره اوري یا به د مینه شیرونه اوري کچیرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه باوري کچیرته انسان مسافر شي نو تبن به د مسافرۍ سندره یا د پردیسۍ سندره اوري خو وسی په خلکو دغه شته مخه کړي نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې وطن په بد وضعیت کې کله چې وطن په بد وضعیت کې بنو مجبور یې سړی حماسي یا وطني شیرونه واوري
دا یوازې علی خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوي بلکې په غزنی کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اوریدو ته مخه کړې ده دی وایي د وطن پر روانو حالاتو یې زړه خوږیږي خو وسې نه رسیږي اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي شاوخوا 25 کلنې عزت الله بیا په غزنی ښار کې دکان لري نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې دای وای په دا ورستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو ترڅنګ نورې ملي او وطني سندرې اوري
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اوریدلو همدې علت زما په نظر دا ده چې په خواني وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه احساسات پند او حالات مطابق ول شوی دي نو علت هم همدا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانی وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده
عزت الله په دې باور دی چې په اوسني وخت کې خلک ډیری وخت موټرو ترڅنګ په کورونو محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري خو دغه سندرې پټي اوریدل کېږي نه یوازې دا چې په موټرانو دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملي او وطني سندرو اوریدل زیات شوي بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اوریدلو ته مخه کړې ده ملغلره د غزنی په اربابا سیمه کې اوسېږي دا وای اوس می دا سندری سخت خوشی جی
دا سندری چې د وطن په اړه ویل سوی دی د وطن درد پکې پروت دا موږ خلک احساسو اوس به ډیر خلک د دې منوال سوی دی زه چې ګورم نه یوازې په خارونو کې موټروانان دا سندری اوري حتی په کورونو کې میرمنې ماشومان چې د وطن په اړه ویل سوی دی هغه ملي سندری ډیری خلک اوس اوري او د خپل هغه درد پکې ویني خپل احساسات پکې بیانوي
دا په داسې حال کې د چپوسنی بهراني حالت کې د غزنی ترڅنګ د ټول هیواد بوسیدونکو د یو شکولي سمسور او د افغانستان په هیله ژوند کوي
خدای دې ودان کړه د هر چا د زړه ارمان ودان دې غړو ګران افغانستان
لهم دې راپور سره د ازادي رادیو ادبي مجلې د خبرونه رانغاړو تر بلې خبرونه مو زحمت چې بر پختای سپارم شدي
صد سو سو چو زنگے او زمانے صد سو سو چو زنگے او زمانے منگل مر لے دلہ ندے منگش پے او زمانے منگل بر لے دلہ ندے منگش پے او زمانے sabo sabo chabo sange o zamane mangal mar le dale nade mangash pe o zamane mangal mar le dale nade mangash pe o zamane مانگش پہ یوں زمانے